السلام علیکم احمد شیبریم دا سدی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې په سیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی توپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس راقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 خپور کړی ویل شوي چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایټ فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتي نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیه او چین له رایې ورکولو ډډه وکړه د امنیت شورا ټولو نورو 14 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اورلګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې درې کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغې اورلګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د ژمنې ترڅنګ د اورلګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ به ترکیې ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکران ترمنځ د مستقیمو خبرو د درې پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند یې رد کړ له هغې رئیسې د اوکران پر ښارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشنبې پر ورځ ویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیې ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یو 15 بندیان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوو نوو مخکنی زلزلې د ویجاړۍ او تازه معلومات خبره کړې دي. یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوې ده عوام ورځ په سړېدو د کورونو وران ویجاړ دي په خیمه کې پراته ستو
سرپناه نه لري او کورونه مان شوي دي دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوسې او سوداګر هم شکایت لري هم یو وړاندیز
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی هر هیوات د خص نه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تل شي پرځه کول د غلنځه 15 لک وو یز په یو نیم لک دی
نن د نومبر 13 د مشمانو د زورولو د مخنی نړیواله ورځ ده.
د مشمانو د مسولیت او ساتنې عمده مسولیت د دولتونو په غاړه ده، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسولیت لري چې هغوی د مشمانو دغه آسیب پذیری وپیژني.
وړاندې په خبرونه کې دا هم واورئ چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 800 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې عمله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسي شي. دغه اداره زیاتوي چې د دې سلسلې له امله لسګونه ښوونځي او ښوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نږدې 40 زیرمې هم له کاره لوېدلې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې یې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې له 6.3 درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړې ریښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي په اغېزمنو سیمو کې 800 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو کې اوسیږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په 26 سیمو کې ورځنی ژوند ګډوډ کړی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 90 ته رسیږي زیانمن شوي. د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوي دي. یونیسف دغه راز ویلي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور په ټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې 26 کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسېدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده عوام ورځ پر سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډېره یخه ده. مریضي لیا خوا بې وسیلې خوا بې پیسې کلي بلخوا هېڅ شی نشته. د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومک کومکونه هم نشته. نه پوهېږم چې باید زمونږ غم وخوړل شي. څوک نشته چې زمونږ غم وخوري. وضعیت ډېر خرابه ده. نو بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسېدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړېدلی اوس مهال په ډېره سخت کې ژوند کوي.
سرپنا نه لرو. کورونه ړنګ شوي دي. دښته کې ژوند کوو. یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتیو خیمو کې ژوند کوو. یخ بادونه دي او هوا یخ ده. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیسی همکارو بنسټونو 200 او 1000 کسانو سره مرسته کړې. خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالر بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالر بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلي چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 40 زره ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
خصوصي سوداګر وایي چې سش کال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بل لور ته ځایي مسولین وایي چې سش کال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او یو کیلو زنغوزی یوازې په یو ډالر هغه هېواد ته صادری شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
نمی خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتن لپاره ستاندارد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورتر شامیږي یغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تارو خو له ما یدا شوا د لکه 20 غونته یو کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنه وي خطو خپل وای.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاسله جې کنټینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خرابولی لري نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پوښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې یعنی بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی دل از دغه کرایه ډېره کمې شوې دي ټوټې کړې دي هم ترکیش ایرلاین کمې کړې دي آریانا کمې کړې دي نور به کومې یعنی یو نیم ډالر ته یو ډالر ته پی کرایه رسېدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل
موږ د هېواد غټه شتمني له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي. نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بیها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40 زره میټریک ټنه تخمین کړی دي. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلغوزیو د تاجرانو د ستونزو په اړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بې لوړې شوې دي. د سازمان په یو راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بې شي دي خو په افغانیو د خوراکي موادو بې څه نه څه لوړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بې وسله کورنۍ وایي کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې
ما خودم توانایی حتی دوا گرفتن شدم.
در کابل اوسیدونکو کی فریباد دریو معلوم ماشومان مرده. د هغې خاوند په یو دفتر کې د صفاکارۍ دنده کوي او په خبره یې په ډېر وضعیت کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې د سې شنبې په ورځ د نومبر 13 ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له سړېدو سره سم د خوراکي او سون توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی چې خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در برجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلکای 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
د خوړو اوسنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړې. د ختیز ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست یې ازادي راډیو ته ویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې تر دې چې بېوزله خلک یې د اخیستلو توان لا نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپور کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بیې ښې دي خو په افغانیو د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او د افغانیو او ډالرو د بیو ترمنځ توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د یو شمېر خوراکي موادو په بیو کې کم توپیر راغلی خو د راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي له امله خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بیو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی خو د اوړو بیې بیا لږې لوړې شوې. WFP ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل او په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکو تیلو په وارداتو د محدودیتونو لامره د ترانسپورت لګښتونه زیات شوی او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولی تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. WFP د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځنی مز کارګر په اوسه ډول په اونۍ کې 2 ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغانۍ رسیدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله دا بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پراخه راستنېدنې هم د کار په بازار سخت فشار راوستي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې د شدت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې په دې هېواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ زیاتې شوې د دوی بودیجه کمیږي. د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوې پریکړې لیک په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه څرګند شوي دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو. نوري صاحب مهرباني.
بلې شي ورسب مننه. د غزه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په اړه د نړیوالو خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه خبرلارم تاسو ته ولې د غزه لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړې لیک تصویب په سیمه کې د اور بند ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتریش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملي او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتریش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دو دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوې پریکړې لیک هرکلی وکړ او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلامیه کې چې د هغه د دفتر لخوا خپره شوې ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشرتابه ته دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او د ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدیځې غاړې پر ځینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغو کسانو ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته میلوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطیني ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړې لیک چې دیارلسو غړو یې ملاتړ وکړ او روسیه او چین ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطیني اداره د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک د تصویب د هرکلي تر څنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پرېکړه لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې یو 16 ساعته نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او پراتونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یو ترهګر ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربن او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي، خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته 16 ساعتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیک تصویب اړینو. دغه پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د نومبر 13 له ماشومان د جنسي ګټه اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره تا تریخوالی د مخنیوی او درملنې نړیواله ورسره په دې اړه تفصیلی راپور لرو.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو، بچه بازی او فزیکی تاوتریخوالی قربانی سوې ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه سوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده، ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله یې د پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاسته ولویده.
رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم. خیلی زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست انداخت، میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم، خو یو سری لزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی ایرابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل، د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړوم، ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نه سوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ وزینه جنسیت بدلې وه او له همدې امله له ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده سوې ده. مروا چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
سطلمی خلق خبر ونه کی بس د دنیا سره لوچو کیو
دوی داسې محل د دې وضعیت قربانی کې دوه خبره کوي چې نن سه شنبه د نوومبر 13مه له ماشومانو د جنسي کټي اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د توتريخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي ځورونو جبري ناوړه ګټ اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکی رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډیری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
عام حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت هم اړتیا لري. ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده. کوم شي هغه وادونه ششمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې نه چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتی او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو له لیدو خلک خوند اخلي. په دې اړه نوې څېړنې شوې.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکې صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراوونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې منتقل کیږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځ راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوتر دو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل سوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي، او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپلیمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاو هغه جوړوونکي اعضاو چې سره یو ځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي عبارت د کمپلیمنت څخه دی او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اعضاو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصلې جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکې محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري چې هغوی مثالونه شعور کولی سو لکه اوبه، لکه امونیا چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل اوس د محلول ډولونه پېژنو چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولای سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حال سوا نو پاندې ترتیب مون راځو ګران ځکه له مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډیرو زیاتو جامدو موادو حلې دل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې مونږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځ کېږي. خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځ کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل. اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغېز وایو. یعنې که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنې د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل چې شي لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنې د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنې ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنې که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګرید او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلېږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلېږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغېز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغېزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم گران ز کون کو چٹول بجوڑ روغ او صحت مند بیاستی. گران ز کون کو ز تاسو ٹول تہ دد ول سم ٹول کی کیمیا مضمون لمڑی لوست شراغ لاس دوی او ہیلہ لرم چ دل وست رستنی شیبو پوری می ملتیا وکری. گرانوز د کون کو زموج اوستاسو د نننی ورځی درسی موضوع په دیل وسکشي هم په عضوي مرکباتو کې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوه می سپې څخه پیل تر دی لسمی سپې پورې دوام لري. گرانوز د کون کو موج اوستاسو د ولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ اوستاسو وايي کیمیا مضمون چې د په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده. ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکبات شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایو کچیر وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولای شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته په تیرو لوستونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش سوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونې یعنی یوازې 250 میلیارد فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو S2 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 P2 الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1800 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې سوې ده ترتیب سوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په 4 سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ته، خو د دوی د خپرېدو ټولنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 89.5% پورې د دوی د خپرېدو 100% ده. او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شو کړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربون عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي خپله د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې کېدای سي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای سي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري. او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره چې شکړي په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکړي غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربون ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغات کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس، پی، ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. نو موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په 50 یعنی 50% دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه 50% اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه 180 درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مستویز دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه 180 درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس را کې وي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس را کې وي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ 180 درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. خپل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه ایس پی دوا هایبرید ده چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې ایس پی د ایس پی دوا هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کې د ایس یو اوربیټال او د پی دوا اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کې د ایس پی دوا درې هایبرید شوي اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوا سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو ایس پی دوا دوا ایس پی دوا درې ایس پی دوا درې ایس پی دوا هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د ایس پی دوا هایبرید کښې د ایس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درودش اشاره درې فیصده برخه په کښې کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپږ پته اشاره شپږ فیصده د دوی فیصدي هم سلنه ده. او همیشه د ایس پی دوا هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي. نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ایس پی درې هایبرید لرو چې د ایس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو ایس اوربیټال د یو ایس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي او په نتیجه کښې د ایس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او یو ځای کېږي چې په نتیجه کې د ایس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره. د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو نه اشاریه پنځه درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو ایس او درې پی مساوي په څلور ایس پی درې سره کېږي. یعنی درې دانې یا هم څلور ایس پی درې یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د ایس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه پنځه ویشت فیصد فیصدي پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه پنځه اویا فیصده تقریبا درې پر څلورمه برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د ایس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول؟ الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نني ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
ماتا پنگرو شرنگ شنگ ستادا پنگرو شرنگ شنگ ستادا پنگرو شرنگ ہر سہارا بسلی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او ستادا پنگرو شرنگ شنگ ستادا پنگرو شرنگ ہر سہارا بسلی پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پاروی او ستادا پنگرو شرنگ شنگ پلی چوکری چالون دسرو شندو جامون